بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجري لمریز کال دوري یا حمل د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1422 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 19 او د 2018 میلادي کال د اپریل له 2 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خپرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د یمن د جنگ او د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ د عمومي منشي د نظر په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ازغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د قرآن پلوشي نومې اونیز پروګرام اوریدلی شئ. بیا هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د قلم د خاوندانو د لړۍ د نننۍ مطلب د اوریدلو بلنه هم درکو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastudy.com/ps ایډرس هم در سره نوٹ کړی. په دې ایډرس زموږ د هرې ورځې تازه خبرونه، تبصرې او راپورونه اوریدلی شئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. ایران به ډېر زر په نړۍ کې د واکسین په صادرونکي بدل شي. د جامع نړیوالې اټومي موافقې څلور جمعیو ډلې او ایران ترمن نن خبرې اترې کیږي. د افغانستان ولس د جمهوری نظام ملاتړ وکړي او امریکا له یمن سره د مرستو په اړه چټي ادعاګانې کوي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیایي چارو وزیر سید نمکی پرون د ملي ورځ په مناسبت د ایران په باغ کتاب کې د 250 متره تر ټولو لوړ ایرانی بیرغ در پیدا په دستورو کې په خپل وینا کې ویلي دي. د دغه ټاټوبي تاریخ په درو برخو، یعنی له اسلامه د مخکې او وروسته او د اسلامي انقلاب له رامنځته کېده وروسته پړاو باندې ویشل کیږي، او جفا ده چې د دوه وختونه په نظر کې ونیول شي او په دریم پړاو سترګې پټې کړو. هغه یادونه کړې د ایران ستر ټاټوبي په ایرانی فرهنګ په تکیه سره تر دې دمه خپل لرغونی نوروز او ژبه ساتلې ده، خو هماغه ډول چې د روژې د مبارکې میاشتې اختر او د قربانۍ اختر یې ساتلې دي. سید نمکی ویلي دغه هیواد یو تاریخي واقعیت د اوري د میاشتې 12 نیټه ده چې دغه هیواد خپلواکي او ازادي نندارې ته وړاندې کړې او په ځان باوري او په خپلو پښو باندې دریدای بریاوې دي. د ایران د روغتیایي چارو وزیر ویلي دي نن سبا د موږ درملیز خدمتونه داسې دي چې د کورونایي بحران په شرایطو کې ناروغانو ته په روغتونونو کې درملیز خدمات وړاندې کوو، او د ماسک په زمینه کې چې یو واردونکی هیواد وو نن سبا په یو تولیدونکي او صادرونکي هیواد بدل شوی و. د روسي خارجه وزیر ډېر زر تهران ته په سفر راځي. ایران خبری اجانس راپور ورکړی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده بیګا په خپل ټولنیز پیغام کې ویلي دي دغه سفر د ایران او روسیې د خارجه وزیرانو د سیاسي مشورو د جواد زری په بلنې سره ترسره کیږي. هغه ویلي د دواړو اړخیزو سیمه ییزو موضوعګانو په تېره بیا د کافکاز د وروستیو حالاتو، سوریې، یمن او افغانستان د وروستیو بدلونونو په باب، او ورسره د دواړو هیوادونو د سیمه ییزو نړیوالو ترنګلتیاو او په تېره بیا د جامع نړیوالې اټومي موافقې په څیر د ځینو موضوعګانو ارزول او د امریکا د غیر قانوني او یو اړخیزو اقداماتو سره د مقابلې په اړه مشورې په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو د خبرو اترو تر ټولو مهم چورلیزونه دي. د روسیې د خارجه وزارت ویندوی میرمن ماریا زخاروا هم بګاده دغه سفر په تاییدولو سره ویلي دي ایران ته به د روسیې د خارجه وزیر کیدونکي سفر د کې د تهران او ماسکو اقتصادي ملګرتیا او نور سیمې جو نړیواله موضوعګانې وسپړل شي او په دغه سفر کې به د جامع نړیواله اټومي موافقې په باب هم مشورې او ارزونې یو مهمه موضوع وي. د څلور جمع یو ډلې او ایران د ګډ کمیشن غونډه نن جوړیږي. ایران خبری ایجنس راپور ورکړی. اروپایي اتحادیې بېګا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د یو څلور جمع یو ډلې او د ایران د خارجه وزیرانو د مرستیالانو په ساویه د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ګډ کمیشن غونډه نن جمعې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره کیږي. د دغې اعلامیې په اساس دغه غونډه به د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسول د مرستیال انریکا مورا په مشرۍ سره ترسره شي او د چین، فرانسې، جرمني، روسیې، انګلستان او ایران استازي به پکې ګډون وکړي. د اروپایي اتحادیې په دغې اعلامیې کې ویل شوي دي په دغې ناستې کې به جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا د احتمال د لرلید او د درستو لورو په وسیله د دغې موافقې د لا بشپړ او اغېز شیندونکې اجرا د ډاډمنېدا په باب هم مشورې وشي. د اټومي انرژي نړیوال اژانس پرون ناوخته په خپل یو راپور کې دا کړي ایران د نتنس په اټومي کمپلیکس کې د آی آر دوه ایم سنټرفیوز لرونکي په یو څلور اویا ابشار سره د یورانیم په خول پیل کړي دي. د دغه راپور په اساس ایران د آی آر دوه ایم سنټرفیوز دوه ابشارونه هم په نتنس کې لګولي دي. البته تر دې دمه یې له دوی سره د یورانیم په خول پیل کړي نه دي. دمګړه په نتنس اټومي کمپلیکس کې پر آی آر یو سنټرفیوژونو سربیرا ایران په ابشار څلور کې د آی آر دوه ایم په شپږ سوه شپږ نوي سنټرفیوژونو سره او دغه راز د ابشار یو په وسیله د آی آر په یو سلو څلور اویا سنټرفیوژونو سره یورانیم پخوي. له دې مخکې هم د اټومي انرژي نړیوال اژانس د مارچ په اتمه نیټه په یو راپور کې ویلي وو چې ایران په نتنس کې د آی آر دوه ایم پرمختللي سنټرفیوژونو په دریم ابشار سره د یورانیم په خول پیل کړی دی. ایران او اژانس په همدا وروستیو کې سره تفاهم ته رسیدلی چې د الحاقي پروتوکول اجرا او د نړیوالې اټومي موافقې لاسرسی دی په بشپړ ډول ودرول شي او یوازې د ایران سیف ګارډز ژمنتیاوې دی اجرا شي. دا خبرونه له تهران اوري. د افغانستان ولس دی په افغانستان کې د ولسی نظام ملاتړ وکړي. زموږ خبریال د شفقنه خبری اجانس لکول راپور راکړ. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر او د افغانستان د ولس مشر مرستیال محمد محقق د فیډرالي نظام پر ردولو سره پر ولس غږ کړی. په دغه هیواد کې دی د جمهوري نظام ملاتړ وکړي. ښاغلی محقق هرات ولایت په سفر کې د دغه ولایت له عالمانو او سپین روبو سره په کتنې کې په افغانستان کې له اوسني جمهوري نظام څخه په ملاتړ باندې په ټینګار سره ویلي دي غوره ده چې طالبانو ډله د افغانستان له حکومت سره روغه جوړه وکړي. دا په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د سولې په خبرو اترو کې د ټول شمول حکومت په نامې سره د امریکا د پلان وړاندې کول د هغه له موافقې او په دې اړه د افغان ولس له نظر سره مشروط بللی وو. په عین حال کې د ترکیې په استانبول کې د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلېدو لپاره د مشورو په دوام سره د افغانستان حکومتي ځواک او طالبانو د یو بل په ضد حمله او تاوتریخوالی لا زیات کړی دي. دغه راز د افغانستان د حزب اسلامي حکمتیار ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم د افغانستان د بحران د حل لپاره د دغه ګوند د پلان په اعلانولو سره ویلي دي. د دغه ګوند په پلان کې د انتخاباتو ترسره کېده په قدرت کې د ګډون څرنګوالی او د همدارز د جنگ د ختمېدا او د منلو وړ حکومت په نظر کې نیول شوی دی. حکمتیار دغه راز د افغانستان د حکومت او وارمخ کې انتخاباتو د مطرح کېده په باب ویلي دي. دغه پلان ته په پام سره مشخصه ده چې حکومت تر دې د باو لاندې دی او د قدرت منتقلولو ته تیار دی. په افغانستان کې بهرني عسکر او پیلې حکومت د افغانستان د جنگ اصلي عوامل دي. ګلبدین حکمتیار چې په وروستیو کلونو کې په خپلو درز رامنځته کوونکو څرګندونو سره د دغه هیواد په ولس او مسؤلانو کې خپل مقام له لاسه ورکړی دی. په جنوري میاشت کې هم خبرداری ورکړی و چې که د دغه ګوند بندیان سملاسي خوشي نه شي نو د ولسمشرۍ ارګ به کلابند او د اشرف غني حکومت به له قدرته نسکور کړي. هغه بیا د خپل عادت په اساس ګواښ کړی چې دوی به بیا لاریونونو ته مخه کړي. لا یمن سره د امریکا د مرستو اداله ملن ډور ډکه خبره ده. فارس خبری ایجنس راپور ورکړی د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ ویندوی او دغه هیواد ملی نجات حکومت مرکزی ټیم مشر محمد عبدالسلام پرون مازیګر په خپل ټولنیز پیغام کې له یمن سره د مرستو په باب د امریکا او د هغې د متحدانو د اداګانو په ملنډو بللو سره لیکلی دی که امریکا امکان درلودی نو حتی د یمن ولس به یې له هر څه محروم کړی وی. محمد عبدالسلام لیکلی دی دوی د یمن په ضد جنگ پیل کړی او هر اړخیزه اقتصادي کلابندي هم غرض دوام لري او دغه هیواد ولس یې له هر څه محروم کړی دی او بیا له ملنډو په ډکو اداګانو سره له دغه هیواد سره د مرستو ډنډورې هم وهي. هغه ټینګار کړی یمن په خپل حال پرېږدی څو خپلې چارې په عزت او کرامت سره تدبیر کړي، حال دا چې دغه هیواد له مسخرو ډکو دغو اقداماتو ته اړتیا نه لري. دا په داسې حال کې دي چې په همدا وروستیو کې سعودي امریکایي ائتلاف د یمن د پوځ او ولسی مبارزو کمیټیو د پرمختګونو او غاښ ماتونکو جوابونو له لاهانده شوي او اوس لار ترې ورکه شوې ده او هڅه کوي په مارې ولایت او نورو سیمو کې دغه مبارز ځواک د پرمختګ مخه ونیسي او په خپلو چټي ډنډورو سره د یمن انصار الله ولسی غورځنګ هم د جنگ نه ختمونکې او هم د شخړو خوښونکې وبرېښوي. او د جوزف بایدن حکومت له لویدیځي آسیا سیمې ځینې امریکایي عسکر او تجهیزات وباسي. د امریکا وال سټریټ ژورنال خپرونې راپور ورکړی یو امریکایي چارواکي په دې زمینه کې ویلي دي چې دغه ګام به فارس خلیج او لویدیځي آسیا سیمې کې د امریکا د پوځي شتون د بیا منظمې دا په چوکاټ کې ترسره کیږي. د دغه راپور په اساس د پیټریاټ توغندیو درې پلیټ فارمونه وه چې یو یې د عربستان په شاهزاده سلطان هوایي ډګر کې دی حسب شي. دا ویل ده چې پینټاګان د هغو روزنه او تجهیزاتو په ارزونې بوخت دی چې سعودي عربستان ورته ضرورت لري. د الوتکو وړونکي بیړۍ په شمول پوځي تجهیزات له لویدیځي آسیا په منطقه لیدا دي څو د نورو سیمو اړتیاوې پوره شي. له بل پلوه د ایران غذایي قوې د بشري حقوقو د کمیشن منشي علي باقر کنی په خپل یو ټولنیز پیغام کې په لویدیځي آسیا سیمه کې د امریکایي ترهګر پوځ په جنایتونو غبرګون ښودلې او د امریکا د جنایتونو په باب یې پر قضیې تعقیبونو هم ټینګار کړی دی. داود د مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی زمنان اوریدونکو اوس هم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د یمن د جنگ او د لبنان د حزب الله د عمومي منشي د لیتوګې په باب ده. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي پرونه وخته د شیخ القاضی احمد الزین د درنخ په مناسبت په خپل وینا کې د یمن جنگ ته ډیره ځانګړنه ورکړې ده. سید حسن نصرالله بل پرون د یمن په ضد جنگ په درو مرحلو کې یعنی د پیلې دا اوسنی وضعیت او دغه جنگ د لرلید په باب مفصلې خبرې کړې دي. د یمن په ضد سعودي ائتلاف جنگ د 2015 کال د مارچ په 16 نیټه پیل شوی او د جنگ د 8 کال په لومړنۍ میاشت کې دی. د جنگ د پیلولو په باب د سعودي ائتلاف پلویانو او مخالفانو بیلابیل دلیلونه او دریزونه مطرح کړي دي. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصرالله د هغه شخصیت په توګه چې د جنگ مخالف دی د آل سعود رژیم له خوا د دغه جنگ پیلیدای د یمن جنگ ته د ریاض د چرواکو پر غنیز نظر ګڼلې. سعودي عربستان اساسن د آسیا لویدیځي سیمه په اوږدمهاله نظر کې د شیا او سونی په دوو برخو ویشه کړې ده. په سیمه کې له هر یو شیا هیواد او هرې ډلې سره مخالف دی. د آل سعود رژیم په دغه نظر کې د بحرین، د عربستان په ختیځي سیمو، یمن، نایجیریا، عراق او یا ایران ترمنځ هیڅ فرق نشته. په هر یو ټاټوبیا هیواد کې او د غراز د عربستان په ختیځي سیمو کې د سعودي حکومت کړچار د شیعیت خلاف کړچار بریخي. دغه وضعیت د یمن په باب هم بریخوي. آل سعود رژیم په 2011 کال کې له خپل درستوان څخه استفاده کړې څو د علي عبدالله صالح د دیکتاتورۍ په ضد یمن ولسی غورځنګ کومې نتیجې ته ونه رسیږي. له دې وروسته نهایتا په 2012 کال کې په فروری میاشت کې په انجینیر شویو او منظم شویو انتخاباتو او د عبدالربا منصور هادی قدرت پر سوالو سره خپل مخې ته ورسیده. په دې پسې چې یو ځل بیا د 2014 کال په اوړي کې د یمن ولسی غورځنګ بیا پیل شو او نهایتا هم منصور هادی مجبور شو چې له یمن وتښتي. سعودي عربستان په یمن حمله په خپل ایجنډه کې راوسته چې په دغه هیواد کې د ولسی غورځنګ مشران قدرت پر لاس کې ونخستل شي. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي په دې باب د وړ مې ورځې په وینا کې ویلي دي د سعودي نظام غوښتل د یمن په ضد جنگ ته یو مشخص اړخ ورکړي. پر دې اساس د سعودي مفتیانو په یمن د تیریو په پیل کې فتوا ورکړه چې دغه جنگ د شیعیانو او سنیانو ترمنځ جنگ دی. دا سید حسن نصرالله نظر بل ټکی دا دی چې آل سعود رژیم د یمن په ضد په جنگ کې یو ډول په سیونیسټي امریکایي چورلیس کې ګیر شوی دی. په حقیقت کې په لویدیځي اسیا کې د پرګنیس پالنې دو ډول یو داسې سیاست دی چې امریکایي سیونیسټي چورلیس یې تعقیبوي. له ایرانه ویرول د دغې پرګنیزي پروژې یوه برخه ده. د یمن په ضد جنگ او له انصار الله ولسی غورځنګ سره ډغره چې په یمن کې په ولسی ملاتړ سره یوه مبارزه ډله ده هم د دغې پرګنیز پالنې یوه برخه ده. سید حسن نصرالله په دې اړه هم ویلي دي د یمن په ضد جنگ د شیا او سنی ترمنځ له شخړې سره هیڅ ارتباط نه لري، بلکې د سیمې په وړاندې د امریکا د دسیسو او د هغو د سپیرو موخو لپاره دی. تر ټولو وروستۍ وسله چې د امریکایي سیونیسټي چورلیس په لاسونو کې پاتې ده په سیمې کې د فتنې او نفاق رامنځته کول دي. دغه موضوع له دې مخکې د جنگ د شپږم کال په ختمېدا کې د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ د عمومي منشي عبدالمالک بدرالدین الحوثي په وینا کې هم مطرح شوې ده. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي د یمن د جنگ اوسنی وضعیت په خپل وروستۍ وینا کې هم اشاره کړې. د دغه وینا یو تر ټولو مهم اړخ دا و چې دښمنان هڅه کوي د رسندوی جنگ په چوکاټ کې د وضعیت داسې وبرخوي چې اوس انصار الله ولسی غورځنګ د جنگ د ختمولو مخالف او سعودي عربستان د جنگ د ختمولو پلوی دی. عربستان شپږ کاله کېږي چې په یمن کې جنگي جنایتونو ته دوام ورکړی دی او د جنگ په میداني ډګر کې اوس تر دباو لاندې ورغلی او په جنگ کې برلاسه لاس اوس د یمن د پوځ او ولسی مبارزو کمیټیو په اختیار کې دی. په عین حال کې آل سعود رژیم د اوربند لپاره یو داسې پلان وړاندې کړی چې د امریکا او ملګرو ملاتو ملاتړ هم ورسره دی. هغه څه چې په دغه وړاندیز کې شته د یمن په ضد جنگ ختمېدا نه، بلکې په جنگ کې اوربند دی چې د یمن د ملي نجات حکومت ورسره مخالفت کړی دی، ځکه چې د سنا حکومت د اوربند نه بلکې د جنگ او کلابندۍ پر ختمېدا ټینګار کوي. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي په دې باب ویلي دي په یمن کې د مجاهدینو په ضد رسندویو سیاسي جنگ پیل شوی چې پکې هڅه کیږي د دغه جنگ انځور اپوټه وبرخوي او وایي چې سعودیان د جنگ درول غوښتن کړي خو انصار الله جنگ درول نه غواړي. یو داسې شی چې د یمن مظلوم مبارزانو ته وړاندې شوی د جنگ درېدا نه بلکې اوربند دی او د یمن په ضد جنگ نوره بڼې یعنی هر اړخیزه کلابندي به هم هغه راز دوام ولري. دا یو بل چلول دی، حتی د یمن ماشومان هم په دغه ستر چلول او دوکې پوه شوي او ورباندې نه غولېږي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیلې ومني. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهې ژوند د جمعه مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د ورید میاشتې د 11 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شعبان یا برات له 19 او د 2021 میلادي کال د اپریل له 2 نیټه سره برابر ده. یا 1446 کاله پخوا د شپږم هجری قمری کال د شعبان په 19مه نیټه د بنی مستلق غزه رامنځته شوه. د بنی مستلق قبیله له خزایی قبایلو څخه وه چې په ډیرو پخوا وختونو کې مکې ته هجرت کړی و. د دغه قوم مشرانو په مکې کې تل بت پرستی دودوله. په مدینه کې د مسلمانانو له قدرت ته رسیدا وروسته د بنی مستلق قبیله چې په خپلې بت پرستی ټینګار کوه مسلمانانو سره د جنگ لپاره چمتو شوه. په همدې وجه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له خپلو یو شمیر ملګرو سره د هغو مقابلې ته ورغی چې په دغه جنگ کې د بنی مستلق قبیله له مسلمانانو څخه سخته ماتې وخوړه. 1940 کال مخکې د 1922 میلادي کال د اپریل په 2مه نیټه امریکایي نوښتګر او د ټلیګراف ایجادونکی ساموئل موریس مړ شو. ساموئل فینلی بریس موریس د 1991 میلادي کال د اپریل په 28مه نیټه د امریکا په ماساچوسټ ایالت کې وزیږید. هغه په ځوانۍ کې نقاشي پیل کړه او تر کلونو یې دغه هنر ته مخه کړه. لدې اړه په 1928 میلادي کال کې د لاسي هنرونو نړیواله اکاډمۍ جوړه کړه او په 1928 میلادي کال کې په نیویارک پوهنتون کې د نقاشۍ استادۍ ته غوره شو. موریس په دغه کلونو کې له برېښنا او فزیک سره بلد شو او برېښنایي ازموینې ته مخه کړه. هغه دغې نتیجې ته ورسېد چې کوم وخت چې برېښنا په مزو کې تیر شي کولای شي د هغه په وسیله خبرونه له یوې ځایه بل ځای ته ولیږي. موریس همداشان لکه څنګه چې له فني چارو سره زیات بلد نه و له خپل وطنوال فزیک پو جوزف هنري مرسته وغوښتله او د هغه په لارښوونو او تجربو سره د هغه الفبا په ایجادولو بریالی شو چې له خط او ټکي جوړېدله. د غالف با چې د ټیکی او کرخه په شمول ځینې علامتونه پکې شامل وو او د برېښنا د بهیر په وسیله ثبتېدله د پیغام د لیږلو اصلي بنسټ جوړه وه چې د موریس په نوم یې شهرت وموند. په لومړیو ګامونو کې موریس یوازې تر 100 متری واټنه کمزوري نښې او علامې لیږلې او په دوامدارو هڅو سره یې دغه واټن تر 1500 مترو پورې زیات کړ. سره له دې څه موده وروسته د 1944 میلادي کال د مئی په 24مه د لسګونو کیلومترو په واټن یې د واشنګټن بالتیمور د ټلیګراف کرخه فعاله کړه او شهرت یې ډېر زیات شو. ساموئل فینلی موریس په پای کې د 1922 میلادي کال د اپریل په 2مه په 1980 کلنۍ کې مړ شو. یو سر څلور کاله پخوا د 1910 میلادي کال د اپریل په 2مه نیټه امریکا په داسې شرایطو کې د فرانسې او انګلستان په ګټه په جګړه کې ورګډه شوه چې د لومړني نړیوال جنگ د پیلېدو کابو درې کاله تیر شوي وو. په جنگ کې د ورګډېدو لپاره د امریکا پلمه د امریکا په سوداګریزې بیړیو د جرمني د اوبتلونو لخوا برید او د یو شمېر دغه بیړیو ډوبېدل وو. جنگ ته د امریکا د ورګډېدو لپاره په تیارۍ پسې په دې اړه د ټولو متحدو دولتونو لخوا تړون لاسلیک شو. د امریکا د مشرانو په جرګه او پارلمان کې د دې تړون له تصویب وروسته د امریکا ولسمشر اودرو ویلسون هم هغه لاسلیک کړ. د 1910 میلادي کال د اپریل په 18مه یې حکم وکړ چې د دغه هیواد په رسمي توګه له جرمني سره په جنگ کې ورګډ شي. په لومړني نړیوال جنگ کې د امریکایانو ورګډېدا د متحدینو په بریالیتوب کې اغیزمن رول درلود. او د وری د 18مه په ایرانی تقویم یا کال هنداره کې د طبیعت د ورځې په نوم نومول شوې ده. د وری د 18مه ورځ د 13 بدر په نوم د ایرانیانو د نوروزي جشنونو اخیری ورځ ده. د ایران په رسمي کال هنداره کې دا ورځ د طبیعت ورځ نومول شوې او په رسمي ډول رخصتي وي. یو شمیر په دې باورې دی چې باید په دې ورځ له کور د چټلي او د لرې کېدا لپاره له کور بهر ووزي او نحسیت سپیرتوب او بدمرغي په آزاد طبیعت کې پریږدي.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن پلوشي د خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې وسم ز فاطمی ل خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونې د خوخه ور ګرځېدلې وي. د خدای تعالی په فضل د زخرف د مبارکې سورې 28 آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې غواړو د زخرف سورې له 29 تر 15 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. عزیزانو، په سر کې مو پام راګرځوو د دغه سورې د 29 او 30 آیتونو تلاوت، هلته چې لوی خدای فرمایي:
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون
بلکه ما دوی او د دوی پلرونو ته نفع ورکړه تر هغه پورې چې دوی ته حق یعنی قرآن او ښکاره بیانونکې رسول راغې. او کله چې دوی ته حق راغې دوی وویل دا جادو دی او بېشکه مونږ له ده څخه انکار کوونکي یو.
دوستانو، له خلکو سره په چلند کې د خدای تعالی سنت او طریقه دا ده چې اول پرې غاړې خلاصوي تر څو چې د خلکو غوږونو ته حق خبره ونه رسیږي. خدای تعالی څوک نه مؤاخذه کوي او سزا نه ورکوي. د مکې مشرکان هم له دې قاعدې وتلي نه وو. خدای تعالی په عربو کې له هغوی یو پیغمبر وګماره چې هغوی په خبره ښه پوه شي او په حق یې سر خلاص شي. خو د اکثرو قانونو په شان کله چې حق هغوی ته ورغی نو اکثره خلکو یې مخالفت وکړ او د حق د منلو په ځای د حق ویونکی جادوګر وباله او تیار نشول چې په هغه ایمان راوړي. سره له دې خدای تعالی له هغوی مادي نعمتونه ونه سپمول او هغوی ته یې مهلت ورکړ چې خای له خپل خطا ستانه شي.
محترم اوریدونکو، له دغو آیتونو دریو درسونو ته ستاسو پام را اړوو. اول، هغه څه چې د خدای تعالی له لوري نازل شوي ټول حق دي او که انسان د الهي اوامرو په وړاندې خپل قوانین جوړ کړي باطل دي، که څه هم ډیر خلک په دغه قانون روان وي. دویم، له مال او هوساینې د خلکو برخورتیا د هغوی د حقوالي دلیل نه دی، کیدای شي دا خلکو ته د خدای مهلت وي. او دریم دا چې کله چې انسان په حق پوه شي حجت پرې تمامیږي او له حقه د تیښتې لپاره هر ډول پلمه د کفر او له حق سره د مخالفت نښه ده. دوستانو، اوس د زخرف سوره 1:30 او 2:30 آیاتونو ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای فرمایي:
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
او دوی وویل دا قرآن په دوه کلیو یعنی خارونو کې په یو غټ سړی ولې نه نازلولی شي؟ آیا دوی ستا د رب رحمت تقسیموي؟ موږ د دوی په منځ کې په دنیاوي ژوند کې د دوی معیشت تقسیم کړی دی او په درجو کې مو د دوی زنې د ځنو نورو لپاسه پورته کړي دي، د دې لپاره چې د دوی زنې ځنې نور تابع او کار کوونکي ونیسي او ستا د رب رحمت له هغه نه ډېر غوره دی چې دوی یې جمع کوي.
دا آیتونه د مکې د مشرکانو یوې بلې پلمې جوړولو ته اشاره کوي چې ویل یې که زموږ له منځه یو پیغمبر نازلیدونکی وای نو باید د مکې یا طایف له مشرانو یو کس پیغمبر شوی وي، نه داسې چې په وړوکوالي کې یتیم شوی او سرپرستی یې نیکه په غاړه اخیستی وي او د دنیا هیڅ مال او دولت نه لري. هغوی ګومان کاوه چې پیغمبری هم د قبیلې د مشرۍ په شان ده چې باید یو مشهور او شتمن کس یې په غاړه واخلي چې هم ورسره مال او دولت وي او هم لوړ ټولنیز مقام ولري. د قبیلې خلک ټول د هغه مطیع او فرمان وړونکي وي، په داسې حال کې چې هغه څوک د نبوت د مسؤلیت وړ دی چې انساني کمال ته رسېدلی، پاک سیرته، درست کرداره او راست گفتاره و. داسې کس چې د پوهې، کرامت او میړانې په شان ځانګړنې لري او د محرومانو او مظلومانو له درد و کړاوه خبر وي. په تاریخ کې همیشه داسې شوي دي. آیتونه په دوام کې فرمایي آیا د نبوت اختیار د خلکو په لاس کې دی چې هر چاته دوی وغواړي خدای هغه ته نبوت او پیغمبري ورکړي او چاته چې دوی نه غواړي خدای نه ورکوي؟ خدای تعالی له خپلو بندګانو ښه خبر دی او تر هر چا ښه پوهیږي چې څوک د دغه مسؤلیت وړتیا او صلاحیت لري او څوک د دغه کار وړ نه دی. په دنیاوي چارو کې هم چې په خلکو کې کوم تفاوتونه لیدل کېږي د حکمت له مخې دي. په حقیقت کې که ټول خلک د عقل، پوهې، استعداد او جسمي او روحي توانمنیو له مخې یو شان وای، د ټولنې د چارو نظام به تباه شوی و. خدای تعالی انسانان د فکري او جسمي قوت له نظره مختلف پیدا کړي دي چې هر څوک په کومه زمینه کې د کار وړتیا ولري په هغه زمینه کې د خلکو خدمت وکړي او نور هم د هغه د اړتیاو پر اساس د هغه خدمت وکړي، ځکه چې د ژوند چلول یوازې په متقابل تعاون او خدماتو سره ممکن دی.
محترم اوریدونکو، د زخرف د مبارکې سورې د یو شمېر آیتونو تفسیر مو واورید. له دغو آیتونو دا درسونه زده کولای شو. اول، د ډیرو کسانو په نیز لویی په مال، طاقت او مشهورتیا کې ده، په داسې حال کې چې د خدای په نیز دغه معیارونه هیڅ ارزښت نه لري. دویم، مادی او مانوي نعمتونه په خلکو د الهي رحمت او دواړه د خدای له لوري یو نعمت او ډالۍ ده. کله چې د خلکو معیشت د خدای د حکمت په اساس ویشل کیږي، نو څنګه تمه لرلی شو چې نبوت چې یو مانوي چاره ده د خلکو په خپل اختیار کې وي؟ دریم، د ټولو بقا او سلامتیا له یو بل سره د وګړو په ملګرتیا او د ټولنې د مختلفو غړو له فکري او جسمي توانمنیو په استفادې پورې تړلې ده. په دې ډول د ټولنې د وګړو جسمي او فکري فرقونه د یو بل د اړتیاو د پوره کولو او د متقابل همکارۍ د روحیې د برابرولو لپاره دي، نه په یو بل د فخر خرڅولو او سپکولو لپاره.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزانو، اوس هم د زخرف د مبارکې سورې له درې دیرشم تر پنځه دیرشم آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ.
ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
او کدا خطر نه وې چې خلق په ټول یو وړل کافران شي، نو مونږ به خامخا د هغه چا لپاره چې پر رحمان کافران کیږي د دوی کورونو تبمو د سپینو زرو چتونه او داسې پوړې ګرځولې وې چې دوی به په هغه پاس ختلې، او د دوی د کوټو لپاره به مو د سپینو زرو دروازې او تختونه جوړ کړي وې چې دوی به په هغه تکیه وهلې، او لسرو زرونه دغه او نور زینتونه به مو ورکړي وي، او نه دي دغه ټول سیزونه مگر د دنیاوی ژوند سامان او آخرت ستا د رب په نزد د متقیانو یعنی پرهیزګارانو لپاره دی.
قدرمن اوریدونکو، په تیرو آیتونو کې د مشرکانو د خبرې ته اشاره وشوه چې ولې قرآن په یو شتمن او قدرتمن سړي نازل نشو. دا آیتونه فرمایي د خدای په نزد د چارې ارزښت او ځای نه لري چې پر اساس عمل وکړي. د خدای په نزد باطنی پاکوالی او تقوا ارزښت لري او پر اساس د بندگانو کارونه سنجوي. سره او سپینزر او ډول ډول کالی او تجملات چې د خلکو سترګې برېښوي او خلک ورپسې دي، د خدای په نزد ارزښت نه لري. کلمه دی ډالیو د کفارو برخورتیا سبب نه کېدی چې کم ظرفیت او دنیا طلب کسان به ایمان کسانو او کفر ته ګرو هنه پیدا کړي. خدای تعالی به د کافرانو د کورو سامانونو او اسباب د سرو او سپینو زرو ګرځولی وو. سو پوریزی با عظمت کورونه چی چتونه پایی د سپینو زرو وو او پکی با پوریوی چی کشتا پورته که دل بپری او مجلل مانه چی مختلف ورونه او تختونه پکی وای چی دده پری وحلی. هغوی ته با خدای د خکلو رنگونو او سنگارونو سامانونه او کالی برابر کری وو چې د هغوی مادی او له پړق پړوق ډک ژوند له هر اړخه بشپړه شي. البته که خدای داسې کړی وای د دې لپاره به و چې هغوی په دغه سپکو مادي چارو په بوختېدو سره د دنیا ژوند پای ته ورسوي او ټول پوه شي چې د انسان د شخصیت او ارزښت ملاک د دنیا زر و زیور او تجملات نه دي. په پای کې آیتونه فرمایي خدا ټول د دنیاوی ژوند سامان دی او آخرت د خدای په نیست د پرهیزګارانو په برخه دی.
محترم اوریدونکو، د دغو آیتونو نه دا درسونه زده کولای شو. اول، د اکثر خلکو عقل په سترګو کې وي که وویني چې د کافرانو ژوند له هوساینې او اسانتیاوو او تجملاتو ډک دی، نو ګمان کوي چې د هغوی لاره سمه ده او په هغوی پسې روانیږي. دویم، که په دنیا کې پرهیزګار او درستکار واوسو، خدای تعالی په قیامت کې را جبرانوي او تر هر څه چې د دنیا شتمن یې لري غوره شی په آخرت کې زموږ په برخه کوي چې له هیڅ شي سره د پرتلې وړ نه دی. او دریم دا چې د انسان ارزښت په خپله په هغه کې دی، نه د هغه په کور، ګاډي، سامان او د ژوند په تجملاتو کې. په بله ژبه، د هر چا ارزښت په خپله د هغه په باطن او انساني اخلاقي کمالاتو پورې دی، نه په هغه څه پورې چې په بهر کې یې لري.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای پامان.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرزی.
عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. دوستانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حمید سیماب
سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی و چې د قلم له خاوندانو سره د نوروز د دستورو په اړه له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې واوسو. نن در سره د ډاکټر محمد معین او نوروز په اړه د هغه د پلټنو د نتیجې په اړه ژغیږو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
خوږو دوستانو، ډاکټر محمد معین د 1299 لمریز کال په غوایی میاشت کې د ایران په رشت ښار کې وزېږېده او په 1350 کال کې په تهران کې وفات شو. هغه یو لوړ رتبه څیړان دی او د فارسي ژبې د یو مهم قاموس یا ډکشنری فرهنګ معین برابرونکی دی. ډاکټر محمد معین په ایران کې د فارسی ادبیاتو د پی ایچ ڈی د لومړنی فارغ التحصیل په توګه پیژندل کیږي. ډاکټر معین د ایران د فرهنګستان غړیتوب لري او په پوهنتون کې تدریس، ویناوی او په علمی غونډو کې ګډون او بهرنی سفرونه د هغه لپاره ډیر لږ وخت پاتې کیږي. خو نوروز دی او په هر ایرانی کورنۍ کې د خوشحالۍ ماحول دی او په میلمنو د ایرانیو کورنیو دروازې خلاصې دي. د نوروز په اړه د هغه مفصله مقاله مو تازه لوستلې ده. تحقیق، ژوره څېړنه، خبرتیا، جامعیت او ظرفیتونه یې کم ساری دي. بېدلیل نه ده چې علامه ده خدا د خپل لغتنامه ده خدا د پای رسولو لپاره هغه د خپل وسیع او جانشین په توګه ټاکلی دی. د خدا چې کله ناروغه وو نو په یوه وړکوټي کاغذ یې وصیت ولیکه چې اوس د اسلامي شورا د تاریخي آثارو برخه ده. هغه د لغت نامه بشپړول او چاپول ډاکټر معین ته وسپارل. هغه کس چې په خپلې ډېرې هڅې او دلچسپۍ سره توانېدلی وو د ده خدا باور او ډاډ جلب کړی شي. ډاکټر معین د دغه اثر او 200 پاڼې تالیف کړي او 9000 صفحې یې چې د نورو څېړاندو او مؤلفانو په وسیله تالیف شوي وې بازبینی او تصحیح کړی دی. علي اسفندیاری چې په نیما یوشیج او د فارسی د نوي شعر پلار باندې مشهور دی، له دې پرته چې ډاکټر معین یې لیدلی وي هغه یې په خپل وصیت کې د صحیح علم او دانش یعنی پوهې مثال ګرځولی دی او هغه یې د خپل اثر د راغونډولو او خپرولو سرپرست ټاکلی دی.
کې زمون اوریدونکو په تهران کې د نوروز ورځې له نورو سیمو سره لږ توپیر لري. که نورو ډیر خارونه او کلی د نوروز په ورځو کې د مسافرانو میلمه پالنه کوي او هلته ګڼه ګوڼه وي، نو تهران کې د نوروز په شپو ورځو کې خلوت وي او اوسیدونکو لپاره یې سیل او آرامښت یو فرصت دی. له هغې ژمنې سره چې سره مو درلودله د موین کور ته ولاړو. د هغه کور چې اوس لرغونه کوټ شوی د تهران په یوې زړې کوڅې کې دی او اوس د استاد موین د کلتوري مرکز په توګه نوی کارندوالۍ لري. د څلوېښتمې لسیزې په منځنیو کې ډاکټر موین له خپلې کورنۍ سره یو ځای په یوه ښکلي او لوی کور کې ژوند کوي. لومړی مې د نوروز په اړه د تحقیقاتو او څیړنو په اړه پوښتنه وکړه. هغه وایي چې زما ژوند په دوو دلیلونو څیړنې ته اړتیا لري. لومړی د کلتور لیکنې مسله او بل د زیاتو مقالو تصحیح او حاشیو لیکل. د نوروز په شان ځینې مقالې د رسالې او خپلواکه کتاب په حد کې دي. له ما مخکې ټولو د نوروز په اړه ډیر څه ویلي دي، له خیام حافظ رانیولې تر فردوسی او بیرونی ما د ناوې او لیکنې راغونډ کړي دي. داسې نښانې شته دی چې ښی دا جشن د لومړی داریوش او د هغه د باچاهۍ په وروستیو کې کابو له میلاده 1515 کاله مخکې، هغه وخت چې اوستایی کال هنداره دوده وه، په ایران کې ترسره کېده.
دوستانو، د نوروز د جشن او دستورو په اړه د استاد معین د لیکنې په یوې برخې کې راغلی دی. دا د ایران ستر ملي جشن او دستوري دی چې د لمریز کال د لومړنۍ میاشتې په لومړنۍ ورځ، هغه وخت چې لمر سترګه د وري میاشتې یا برج ته ورداخله شي او شپه ورځ برابره شي، پیلیږي. په فارسي ادبیاتو کې کله د جشن فروردین په نوم یادول کیږي، کله جشن بهار یا بهار جشن، خو زیاتره په نوروز مشهور دی. دا جشن په حقیقت کې د آریایی کال له دوو جشنونو یو جشن دی. آریایانو په زاړو وختونو کې دوه موسمونه درلودل، اوړی او ژمی. په اوړی کې بهار یا پسرلی، او اوړی او ساړه موسم کې منی او ژمی شاملېدل. په اوستا کې د ساړه موسم زیما او د اوړی موسم هما ویل کېدل. په دغو دواړو موسمونو کې په هر یوه کې جشن لمانځل کېده چې دواړه د نوي کال پیل بلل کېده.
عزیزانو، استاد موین د ګیلان دی او په نوروز د هغه په روده له میلمنو میلمستیا کوي. ډول ډول ځایي میټیایانې، خواږه او ټاک تنقلات چې د نوروز ښکلي دسترخوانونه ورسره سینګارېږي، د نورو ایرانیانو په شان د هغه په کور کې هم لیدل کېږي. له هغه مې وپوښتل، ستاسو له نظره له نوروزي دودونو تر ټولو جالب یا عجیبه کوم رسم دی؟ نو جواب یې راکړ. په تاریخي اسنادو کې راغلی دی چې بادشاهانو په نوروز کې د دربار ټول کلنیز لوازم او شیان لکه کاغذ او هغه چمړې چې پرې رسالې لیکل کېدلې برابرولې، حتی هغه څه چې د باچا له لورې مهر کول ضروری و. د هغه کاغذ په پای کې به مهر کېدل او هغه ته یې اسپید نوشت یا اسپید نوشت ویل. بل ټکی دا چې ډیر پخوا د زاړه کال د پای ورځې په حقیقت کې د ویر او ماتم ورځې وي، نه د جشن او خوشحالي، په دې ډول چې د سوغد اوسیدونکو به د خپلو مړیو جړاګانې او نوحې ویلې او خپلو مړیو لپاره به یې د خوړو او څښلو څیزونه کیښودل. ظاهرا په همدې وجه د نوروز جشن چې له هغه وروسته او د نوي کال په لومړي ورځو کې بل مانځل کېده، د سترې خوشحالۍ ورځې وې او ټول به خوشحالۍ کوله، ځکه چې د غمونو پای وه.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم د بل مطلب پورې اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.